د ماشومانو د ساتنې اساسمن سیف د چلډرن وای د روان کال لا پایل اته سو زره افغان ماشومان له ایران او پاکستان افغانستان د سندکړې شوې چې د تیر کال پر تله دوه چنده زیاتوالی ښیي. د سازمان پرون د شنبې په راپور کې ویلي په اوسط ډول په هرو دیرشو ثانیو کې یو ماشوم له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنېږي. په راپور کې زیاته شوې ده چې د دې ماشومانو نږدې درې پر څلورمه برخه له ایرانه ستنکړې شوې دي. دغه سازمان ویلي د دې ماشومانو ډېر شمېر یې له کورنیو پرته په جبري توګه ستنېږي چې دغه ډول اخراج د ماشومانو ژوند په جدي توګه په خطر کې اچوي. ایران او پاکستان په وروستیو میاشتو کې په میلیونونو افغان کډوال په جبري توګه افغانستان ته ستانه کړل. د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نوردین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی د قرغیزستان په اقتصادي فورم کې د ګډون په موخه د هیواد ته تللی. دغه وزارت پرون د شنبې پر خپل ایکس پاڼې ویلي دي پلاوی د قرغیزي چارواکو سره د دوه اړخیزو اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبرې کوي. بل پلاو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال احمد الله زاهد په کابل کې له چینایي سوداګرو سره کتلې دي. دغه لیدنه پرون د شنبې شوې. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خبر پاڼې کې ویلي چینایي سوداګر لیوالتیا لري چې د افغانستان د انرژي د برېښنا د کارخونو په جوړېدو او ساختماني سکتور کې پانګونه وکړي. که څه هم چینایي سوداګر وخت نا وخت په افغانستان کې له پانګونې سره لیوالتیا ښیي، خو هم د طالبانو حکومت او هم چینایي پانګوالو په دې برخه کې کړې ژمنې چې بیکاره خلکو ته د پانګوالۍ له لارې د دندې موندل دي پوره کړې نه دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي روسیا او اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خپلې خاورې لیوې برخې تیر شي. ټرمپ پرون د شنبې په سپینه ماڼۍ کې خبرې اعلان ته وویل له پوتین سره ناسته او خبرې اترې په اصل کې د شرایطو د سنجولو یوه ناسته ده. د ټرمپ په ټکو شاید د ناستې په لومړیو دوو دقیقو کې پوه شم چې له پوتین سره د سولې په خبرو کې پرمختګ ممکن دی او که نه. هغه وړاندې وویل ټینګار به یې پر پوتین دا وي چې جګړه پای ته ورسوي. تمه ده د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روانې جمعې په ورځ په الاسکا کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه وګوري. له 2020 کال راهیسې دا به د پوتین او ټرمپ ترمنځ لومړنۍ لیدنه وي. ټرمپ ویلي هڅه به یې دا وي چې پوتین قانع کړي څو د جګړې د پای ته رسولو لپاره د اوکراین د نیول شوې خاورې یوه برخه ورپرېږدي. دغه په ټوکو روسیې د اوکراین شرقي سیمې چې ډېرې ارزښت ختمنی سیمې دی اشغال کړي. بل پلاو د اروپای ټولنې مشران اندېښمن دي چې ټرمپ په دې ناسته کې له پوتین سره نامطلوبه هوکړه ونه کړي. دغه مشرانو تېره ورځ د یوې ګډې لمې په خپرولو سره ویلي وو نړیوالې پولې دي په زور نه جوړېږي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقای وایي کارتیاوی له امریکا سره د اټومي پروګرام په اړه خبرو اترو ته په غیر مستقیمه توګه دوام ورکوي. هغه پرون د شنبې خبري اعلان ته وویل د نړیوالې اټومي انرژي ادارې فنی پلاوی په تهران کې دی او له دوی سره به خبرې اترې ستونزمنې او پیچلې وي. د بقای په ټکو د احتمال شته چې د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی له دغه پلاوی سره وګوري. بقای د ایران او اسرائیل ترمنځ دولس ورځنۍ جګړې پر مهال د نړیوال اټومي ادارې پر دریز نیوکه وکړه او ویل د اټومي د ایران اټومي بټۍ په تیرو کلونو کې په څلورو ساعته توګه د دغې ادارې تر څار او کنټرول لاندې وي، خو د برید پر مهال یې د اسرائیل او امریکا پر وړاندې هیڅ ډول اقدام ونه کړ. دغه په ټکو دغې ادارې پر اټومي بټیو حتی د برید غندله هم ونه کړه. امریکا دوه میاشتې وړاندې د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې پر مهال د دغه هیواد درې اټومي بټۍ په نښه کړې. امریکا ویلي په دې بریدونو کې د ایران اټومي بټۍ کاملا له منځه وړې دي. تاسې خبرونه واوریدل، وړاندې سره دا مطالب واوریدلی شئ. سیف د چلډرن وای ایران او پاکستان په وروستیو څو میاشتو کې اته سوه زره افغان ماشومان له کورنیو پرته افغانستان ته په جبري توګه اخراج کړي دي. د دغې ادارې په خبره په هرو دیرشو ثانیو کې یو افغان ماشوم بیرته افغانستان ته په جبري توګه اخراجېږي. وړاندې به د دغه ماشومانو د وضعیت او دا چې کله یو ماشوم بې سرپرست افغانستان ته ستنېږي له څه ډول خطرونو سره یې د مخامخ کېدو احتمال شته په دې اړه به راسره جزئیات واورئ. همدارنګه په ایران او پاکستان کې له پوهنتونونو فارغ شوی محصلین وای که بیرته افغانستان ته ستنی شي زده کړي او هغه څه چې کلونه پرې تیر کړي دي ټول بزای شي. دغه نجونو اندېښنې او د ژوند خاطرې او تجربې هم در سره شریکو. د هغه کورنۍ و اندېښنې او تجربې به هم را سره واورئ چې وایي طالبانو یې په محضر کې د کورنۍ غړي په درو وهلې او بدني سزا یې ورکړې دي.
هغه معلم و په مکتب کې ماري
وړاندې به د دغو خلکو کیسې او تجربې هم راسره واورئ او په دې اړه به هم راسره راپور واورئ چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یوناما هغه چارواکي احضار کړي دي چې بیا راپور کې ویلي وو لا ایران او پاکستان ستنه شوي کډوال په افغانستان کې له شکنجې سره مخ دي. نور مطالب هم شته. ملتیا مغاړه.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه زفری د سیالي مو په تخنیکی چارو کې را سره تیر روان دی. د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وای د روان میلادي کال له پیل اته سوه زره ماشومان له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د سازمان تېره ورځ په راپور کې ویلي چې په اوسط ډول په هرو دېرشو ثانیو کې یو افغان ماشوم افغانستان ته ستنېږي. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې کوچني ماشومان لري او په دې وروستیو کې له ګاونډیو هېوادونو افغانستان ته ستنې شوي د مرستې غوښتنه کوي. نور تفصیل د فیروزی عزیزی په دې راپور کې اورو.
د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وای په داسې حال کې چې په افغانستان کې له هرو پنځو ماشومانو یوې د لوږې له سخت ناورین سره مخ دی، په اوسط ډول په هرو دېرشو ثانیو کې یو ماشوم له ایران یا پاکستان افغانستان ته ستنېږي. د سازمان د دوشنبه په ورځ د اګست په یولسمه په راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال لپاره اته لکه ماشومان له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي چې دا شمېره د تیر کال په پرتله دوه چنده ډېره ده. په راپور کې زیاته شوی چې د دې ماشومانو نږدې درې پر څلورمه برخه له ایران ستانه شوي دي. سیف د چلډرن زیاته کړې چې د دې ماشومانو له ډلې سرګونه یې له سرپرست پرته هېواد ته ستنېږي چې ډېری یې یا په ګاونډیو هېوادونو کې زیږېدلې او یا یې هلته له ډېرو کلونو راهیسې ژوند کړی دی. د سازمان زیاته کړې چې د ماشومانو جبري ستنېدل په ځانګړې توګه هغوی چې سرپرست نه لري د استثمار ناوړه ګټه اخیستنې او بې غوري خطر زیاتوي. په راپور کې د ماشومانو د ساتنې سازمان د افغانستان د ملاتړ برخې د مشرې سمیرا سید رحمان په حواله ویل شوی چې افغانستان ته د خلکو د ستنېدو شدت او سرعت اوس پیساره دی او دوی د بشپړ بشري بحران په درشل کې دي. سیف د چلډرن ویلي چې دوی د افغانستان په لوی ښارونو کې د کورنیو لوی ډلې لیدلي چې په پارکونو او خلاصو ځایونو کې ژوند کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې کوچني ماشومان لري او په دې وروستیو کې له ګاونډیو هېوادونو افغانستان ته ستنې شوي د مرستې غوښتنه کوي. کریم محمدی چې په دې وروستیو اونیو کې له ایران د فاریاب ولایت میمنې ښار ته خپل پلار مور میرمنې او څلورو ماشومانو سره ستون شوی او هلته په یو خیمه کې ژوند کوي د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما څلور ماشومان په لاره کې ناروغ شول او د ګرمۍ له امله نږدې مړه شوي وو. موږ نه کور لرو او نه ځای لرو. چې کله کوچني وو دلته مو هر څه وپلورل او تهران ته ولاړو، خو له هغه ځایه هم راوویستلو. موږ ملګرو ملتونو ته لاړو خو دوی زموږ پوښتنه ونه کړه. ویې ویل چې ولاړ شئ. دلته راغلو چې طالبان خلکو سره مرسته کوي خو دوی موږ ته هېڅ کارت یا مرسته نه ده راکړې. موږ هېڅ نه لرو. موږ د خوړلو لپاره څه نه لرو. د خلکو د دروازو تر شا اړه پاتې یو. هېڅوک مرسته نه کوي. زموږ ماشومان ناروغان شوي خو موږ نشو کولی چې ډاکټر ته یې بوزو. موږ دلته په یوه خالي ځمکه کې خیمه درولې ده. موږ څلور غبرګونې ماشومان لرو چې د مور شیدې خوري. زموږ غوښتنه دا ده چې له موږ سره مرسته وکړي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات د اګست په اتمه وویل چې د ګاونډیو هېوادونو افغانستان ته د ستنېدونکو 60% د 18 کلونو څخه کم عمر لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې سږکال له 2.1 میلیون څخه ډېر افغانان افغانستان ته ستانه شوي یا بیرته ستنېدو ته اړ شوي دي، چې پکې له 1.6 میلیونو څخه ډېر له ایرانه او تر 3,25,000 ډېر له پاکستان ستانه شوي دي. د ماشومانو د ساتنې سازمان په خپل نوي راپور کې دا هم ویلي چې له ګاونډیو هېوادونو د کډوالو له ستنېدو مخکې د افغانستان نږدې نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا درلوده او د بودیجې سخت کمښت د دې لامل ګرځېدلی چې د بشري مرستو لپاره مرستندویه ډلې له ډېرو اړتیاوو سره مخ سي او په ټکو یې دا ناورین لا هم له ناکافي او کمو سرچینو سره مخ دي. او په خبره یې په پایله کې به یې ماشومان تر ټولو ډېر زیانمن سي. د ماشومانو د ساتنې سازمان په نړیواله ټولنه غا کړی چې په پولو کې د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره سمدستي ملاتړ زیات کړي او په افغانستان کې راستنیدونکو ته اوږدمهاله مرستې چمتو کړي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ستنو شو کډوالو د توقيف او شکنجې پړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نامه د روسي راپور لامل د دې استازولۍ چارواکي سر کړی دی. دغه وزارت یو نامه ته خبرداری ورکړی چې چرته د دوی راپورونه د عامه ذهنیت د ګډوډولو په نیت خپاره شي نو د طالبانو حکومت خپل مکلفیت بولي چې په وړاندې مناسب اقدام وکړي. دوی پرون یک شنبه په بخنه سره دوی تیر روز په خبر پانه کې د غسرګندونې د یو نماد بشري حقوقو څنګه د هغ راپور په خبرګون کې کړي چې له ایران او پاکستان د استل شوو افغانانو پر وضعیت څرخیده. نور تفصيل اکرام الله اکرام نورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له ایران او پاکستان د ستنو شویو کډوالو د توقيف او شکنجې په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ د بشري حقوقو د دفتر راپور ته خبرګون خوده لی او د یوناما د اړوندې څانګې مسؤلین یې احضار کړی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د یوناما د اړوند څانګې مسؤلینو ته په صراحت ویل شوی چې د راپور ورکولو په اوسنۍ طریقې جدي بیا کتنه وکړي او د مسلکي نیمګړتیاو د تصحیح په هدف عملی ګامونه واخلي. دغه وزارت په یو اعلامیه کې چې پرون د اگست په لسمه خبره کړې خبرداري ورکړې چې د یوناما د بی بنسټ راپورونو په تړاو به مناسب اقدام وکړي خو د مناسب اقدام په اړه یې جزئیات نه دی ورکړي. د یوناما د بشري حقوقو څانګې په یو راپور کې چې د 13 جولای په 23 مخبور شوی راغلی ل پاکستان او ایران په جبري ډول استل شوی افغانان د طالبانو لخوا ل شکنجې ناوړه چلن بي دلیل نیونو او امنیتي ګواښونو سره مخ دي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې د دې وزارت په ګډون د کورنۍ چارو او امر بالمعروف وزارتونو او د استخباراتو د عمومي ریاست د استازو لوري جوړ یو کمیسون د غراپور ارزول او پایلې له دوی سره شریکی کړي دي. په اعلامیه کې راغلي چې دوی نامه راپور ورکونکو هڅه کړې چې له راستنو شویو کډوالو سره د مرستې پر ځای د دغه وزارت په وینا د کلماتو د لوبولو له لارې حقایق تحریف کړي او د عامه ذهنونو د ګډوډولو سره کډوال اندېښمن کړي. دوی نامه پر راپور کې چې د نه سلويخ راستنو شویو کسانو سره د خبرو پر بنسټ تیار شوی او یو شمېر راستنو شویو کسانو پکې ویلي و چې په تخار او پکتیا کې ځینې راستنو شوي کسان وژل شوي او یوې مېرمنې پکې ادعا کړې و چې د طالبانو یو نظامی چارواکي لاغه سره په زور د نکاح کولو غوښتنه کړې. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی نامه پر راپور کې د قضیو انتخاب محدود او غرضناک دی او تر ډیره پکې د غیر معیاري میتودونو پر بنسټ یوازې پر منفي اړخونو تمرکز شوی. په اعلامیه کې یوناما د بیطرفۍ له اصل څخه په سرغړونې او د غچ اخیستنې نیونې شکنجې او بد چلین په څیر د سیاسي اصلاحاتو په کارولو تورنه شوی او پکې راغلی چې په ټوله کې په یاد راپور کې هڅه شوې چې ګوندې د افغانستان اوسنی وضعیت د راستنیدونکو لپاره مناسب نه دی. په داسې حال کې چې د اعلامیې په ټکو د میلیونونو افغانانو خوندي او باعزته راستنېدلې له پامه غورځولي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یوناما تر اوسه د طالبانو د دغه اعلامیې په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. خو د بشري او د کډوالو د حقونو یو شمېر فعالانو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان له بېلابېلو ستونزو سره مخ دی او اوسمهال د کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره مناسب هیواد نه دی. د کډوالو د حقونو فعال احمد زکی خلیل ازادي راډیو ته وویل
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د ښځو د حقونو په ګډون پراخه بشري سرغړونې شوې دي او محدودیتونه زیات شوي دي. سیاسي ازادي وجود نه لري. زیات شمېر کسان که په جبري ډول بیرته استول کیږي د طالبانو له سختو قوانینو په ځانګړي ډول د مرګ او زندانی کېدو له ګواښ سره مخ کیږي.
د ښځو او د بشري حقوقو یوې فعال ترنم سیدی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان د ستنو شویو کسانو لپاره هیڅ ډول برنامه نه لري چې لامل یې اوسمهال افغانستان له سخت بشري بحران سره مخ دی.
طالبان هم هیچ گونه پالیسی
طالبان هم دستانه سو یو کسانو لپاره هیڅ ډول برنامه نه لري او د همدغه برنامې د نه موجودیت لامل اوس مهال دستانه سو کډوال له سخت بیکاری د سرپناه نشتون د خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي. د غرض زیات شمیر کسان چې د طالبانو لشکنجي او د وزل کېدو له ویرې ګاونډي هیوادونو ته تللي کدوې بیرته استول کیږي هلته ژوند د مرګ یا هم د زندان له ګواښ سره مخ کیږي او یو بل انساني ناورین رامنځته کیږي.
فاجعه انسانی
خال بود. دا په داس حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنۍ وروسته د تیر جمهوریت حکومت د وسلوال پوز غړي سیاسي سيري مدني او د بشري حقوقو فعالان خبري اعلان او یو شمیر نور د طالبانو د سیاسي فشارونو او د غواخونو لامل له دې هواده وتلی اوس مهال په پاکستان او ایران کې ژوند کوي. خو په روسي کې ایران او پاکستان هم له خپل هوادونو د یادو کسانو په شمول د بیا اسناد افغانانو د استلو پراخه لړۍ پیل کړی چې د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو جدي اندېښنې را پارولې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په ایران او پاکستان کې ځینې افغان محصلین وايي په داسې حال کې چې فراغت وخت کم پاتې افغانستان ته د بیرته ستنېدو او بې برخلیک کېدو حالت خورا اندېښمنې کړي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په دې هېوادونو کې په ډېرو سختو او بېلابېلو برخو کې لوړې زده کړې کړي خو په خبره یې کې بیرته افغانستان ته ستنې شي هلته به د ژوندانه له ټولو بنسټیزو حقونو او خپلو تعلیمي څانګو کې له هر ډول پرمختګونو بې کاره او بې دندې پاتې شي. دوی له نړیوالې ټولنې د افغانو ښځو نجونو پر تعلیم او کار د بندیزونو د لرې کولو لپاره پر طالبانو د فشار غوښتنه کړې. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
خانم‌ها تشویش باد از فراغت دارن، زنی که نتونم به افغانستان
برگردم
و ایجام
نتونم بانند. در ایران په تهران کې په یو دولتي پوهنتون کې د مدیریت او ادارې څانګې د ماستر یو افغان محصله ده چې وایي فراغت یې وازې څو ورځې پاتې دي او اړه ده چې بیرته افغانستان ته ستنسي. د دې موضوع د حساسیت لامل یې نو غوښتل راپور کې نوم خپور سیاسي رادیو ته وویل چې ایران کې د زده کړو له ختمېدو وروسته د تحصیلي استوګنې موده هم پای ته رسیږي او په خبره یې افغانستان ته په ستنېدو به یې ټولې هیلې مړاوي او زحمتونه به یې په اوبو لاهو سي.
تشویش باد از فراغت دارن، باد از که فراغت فارغ التحصیل شدنی که نتونم به افغانستان برگردم و ایجام نتونم بانند.
مک ټول انجلو سره د اندېښنه ده چې له فراغت وروسته به ونه کړی شو دلته پاتې شو او افغانستان ته هم اوسنیو شرایطو کې بیره تستنی شو. زه خپله داسې د تشویش حالت کې هم چې فکر کوم د ځمکې او اسمان ترمنځ لاچاره پاتې یم چې نه دلته پاتې کېدی شو او نه هلته تللی شو. محصلینو ته اوس او یوازې تر هغه وخته اقامه ورکول کېږي چې فارغېږي. که افغانستان ته ستنې شو ټول زحمتونه مو بې ګټې کېږي.
دا د طالبانو له واکمنې وروسته دغه هیواد ته د زده کړو لپاره تللې ده. دغه راز په تهران کې د انجینری څانګې د ماسترۍ کچې و محصله وایي که څه هم دغه هیواد کې له اوسېدو یې لسیزې اوړي خو ورته ویل شوي چې له فارغېدو وروسته به له دې هېواده وایستل سي او افغانستان ته به ستنه کړل سي. دې هم د ورته ستونزې له امله د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا نارینه سرپرست نه لري او یوازې مور سره به افغانستان ته ستنېږي چې هلته داسې هېواد ته چې پر ښځو یې بېلابېل محدودیتونه لګول شوي ستنېدو ته خورا اندېښمنه ده.
مثلا اجباری نیست، در صورتی که اجباری هست باید مثلا فارغ التحصیل بشم.
دوی وایی چی استل جبری ندی خو برعکس تول جبری باسی. زه څو موده وروسته فارغېږم خو د دې لپاره چې دلته پاسپورت او تذکره نه لرم نور دلته د پاتې کېدو او د زده کړو د دوام اجازه نه راکوي. موږ ډېرې اندېښمنې یو چې که افغانستان ته ولاړې سو موږ نه هلته کور لرو نه به مې مور کار کولای سي او نه ورور او پلار لرم. موږ ته به دا ډېره سخته وي، موږ اصلا د طالبانو سره ژوند نسو کولای.
خو دا حالت پاکستان کې هم افغان محصل انجونې ځوروي. د پاکستان اسلام آباد کې له لسیزو راهیسې میاشتې یوې افغان محصلې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې له دغه هېواده د جبري استلو له خطر سره مخ ده او که افغانستان ته ستنه سي ټول زیار به یې له صفر سره ضرب سي.
کوم زمونږ سټډي لحاظ زما بندون دی درس دی نو دې ته موږ ډېر زیات خفه یو. وجه دې باندې چې ما خو ډېر زیات مطلب ډېر هم ویلې دی اوس لږ پاتې ده اوس هم ډېر زیات سټوډنټ پاکستان کې دي د هغوی ایجوکیشن به ټول خرابېږي او افغانستان کې داسې څه فیسلټیز هم نشته، یونیورسټي نشته، جاب نشته فیمیلز لپاره، نو دا به کوي اخر څه. نو ټول موږ دې لپاره خفه یو.
د دغه هیواد په خیبر پښتونخوا ایالت کې په پېښور پوهنتون کې ویبل افغان محصل چې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې ورځو کې له ژور ذهني تشویش سره مخ دي او د خپل ځان لپاره هیڅ روښانه راتلونکی نسی تصور کولای. دغه محصلین په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د زده کړو او کار ترڅنګ د بیلابیلو بندیزونو د لرې کولو لپاره د نړیوالې ټولنې له لوري پر طالبانو د فشارونو د واردولو غوښتونکي دي. د افغان محصلین په داسې وخت کې افغانستان ته د بیرته ستنېدو ویره او اندېښنه لري چې په دې وروستیو میاشتو کې د ایران او پاکستان حکومتونو د ټولو افغان کډوالو حتی دغو کسانو ایستلو ته زور ورکړی چې هلته د میشتېدو قانوني اسناد لري او یا له لسیزو راهیسې اوسېږي. دغه هیوادونو دغه راز داسې حال کې د افغانانو د ایستلو بهیر چټک کړی چې په افغانستان دننه د طالبانو حکومت لخوا په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه او حتی روغتیایي انسټیټیوټونو کې د انجونو پر زده کړو په ټولو غیر دولتي او اکثرو دولتي ادارو کې پر کار بندیزونه لګول سوي او دغه راز په ټولنه کې له آزاد تګ راتګ ورزشي لوبغالو تفریحي پارکونو او په بیلابیلو سیاسي ټولنیز کلتوري او اقتصادي فعالیتونو یې هم محدودیتونه لګولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجې صندوق یونیسف مرستیال تدی چابیان افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې دغه هیواد ته لستنو سویو کډوالو سره تر لیدنې وروسته ویلي چې د افغان نجونو پر وړاندې د زده کړو بندیز د دوی لپاره ستره ننګونه ده. یونیسف د اګست په لسمه په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې د تد چابیان په حواله ویلي چې په افغانستان کې د زده کړو مسله حیاتي ده او نه یوازې نجونې بلکې په خبره یې ښځې هم تر اغیز لاندې نیسي ځکه دوی له منځنۍ کچې تر پوهنتونه او بیا حتی له کار کولو محروموي. د یونیسف مرستیال له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر وړاندې د زده کړو او کار بندیز لرې کړي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه له ایران او پاکستانه د 5 لک ماشومانو په ګډون 2 میلیونه افغانان افغانستان ته استول سوي دي.
له خبرونو ور اخوا
تاسې مخه کلاس د رادیو نوورې اوس کوله شي زمک پرونی په 40 ساعته توګه زمک پابلیکیشن کې واورې زمک اپلیکیشن کوله شي. تاسې د رادیو په ویب پاڼه چې پته یې radio.com د هلته مو مې ډاونلوډ کړي او زمک پرونی په 40 ساعته توګه په شونډه باندې واورې. سینی افغانی کورنۍ دا کوي چې د طالبانو حکومت یې د کورنۍ په غوړو او کلیوالو په غیر عادلانه او له هیڅ ډول قانوني حقونو پرته خپل سری حدود او تعزیری سزاګانې تطبیق کړي. دوی د موضوع زدرې سره په خبرو کې څرګنده کړه کته هم د طالبانو حکومت په دې اړه د زدرې پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دوی د حکومت سترې محکمې تازه ویلي چې تیرې اونۍ کې له 150 زیاتو کسانو باندې یوازې تعزیری سزاګانې تطبیق کړي دي. نور تفصیل ورزو فیروز یاسی سیناورو
سخت بدرو وحالو کل خیره به امار استودیوم نه
د پکتیا ولایت یو اوسیدونکی دی چې وایي طالبانو دوه اونۍ مخکې د دغه ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ دوه اوسیدونکي چې دای ورسره پیژني د غلاو په تور په عام محضر کې په دروغ ووهل. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې خپل او د هغو کسانو نومونه چې په دروغ ووهل سوي واخیستل سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل دغه کسان اوس په شپږو شپږو میاشتو بند محکوم او په زندان کې دي.
او خلک ورته راټول کړل وزارت اعلانونه وکړل چې تاسو راشئ پاس مرکزي سټوډیوم کې مونږ پروفیسرونه ولیدي او هغوی به درو وهل کېږي او تاسو ورته راشئ تر څو نورې دفتر واخلي دې لپاره یې سټوډیو ته ور وبلل. له همدې وړاندې یو پېښه ترسره شوې وه چې یو کس و غلطو کړنو له وجې دی هم ډېر سخت په درو وهلو کې له خیره د هماغه سټوډیوم نه راستنی ایمرجنسی اسپتال ته ولېږدل او بالاخره اوس په کوم باندې ځوانان
د ننګرهار ولایت د ویلری پرتی ولسوالۍ یو اوسیدونکی هم ادعا کوي چې د طالبانو حکومت یې ځوان رور څلور میاشتې مخکې عام محضر کې په 9 دېرش درو وهلی او د 2 کلونو بند سزا یې ورته اورولې ده. د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې د ده او ورور هویت یې په راپور کې خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل ورور یې چې د 2 ماشومانو پلار هم دی له 13 میاشتو راهیسې په سیمه کې د ځینو کسانو لخوا د ده د ادعا پر بنسټ د دسیسې او نامعلوم جرم په تور او له هیڅ ډول حقوقي څار او تعقیب پرته زنداني دی.
ورور چې دا نه په درو ورکو څنګه باندې دی کنه هغه معلم وو
په مکتب کې مکتب کې ماري یو مثال چا یو دسته جوړه کړې وه، یو چا پنمه، یو چا را بدنامي، یو یو مثال مخوري مخور وتړله. نو بیا دغه زموږ روح غریبي وي وړه بې ګنا او بې حسا او بزو چې غریبۍ نه راغلم، پلار غریبي کور کې وو، مور مې وو، روح مې وو، زوی مې وو، ټول ناست خواران بس دې وخت کې دلته طالبان نارو بس ټپ ټپ دروازه را وهره وته بس دس پتی پہ گاڑی کے وہاں جاؤں دادی وقت یہ مہور کو تغیر آغشت تک چیتا ہوئی وارا کر آغشت ہے یو لیٹا کھولا پل پل لیٹا کھولا پھر آگا پھر خارا پوری پھر آباد تو مثال تا در سریعتا تا پوری دا خبرہ مثال اوی اوی بانی لارا
که څه هم د طالبانو حکومت د سترې محکمې وایان عبدالرحیم راشد په راپور کې د مرکز سویو کسانو د اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او له خبرو کولو یې ډډه وکړه، خو د شنبه په ورځ د اګست په نهمه دغې محکمې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې تیره یوه اونۍ کې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د دوی په خبره یو دیرس مجرمینو او متهمینو ته تعزیری سزاګانې ورکړي دي. په بیان کې د شپږ ولایتونو میدان وردګ، کندوز، کابل، زابل، کاپیسا او بغلان ښودل شوي، خو د تورونو د څرنګوالي په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. دغه شان په تیره یوه میاشت کې د دغې محکمې د بیلابیلو بیانونو پر بنسټ چې پر ایکس پاڼه یې خپاره کړي، په ټول افغانستان کې په دغه موده کې په محضر کې یو اتیا نارینه او ښځینه ته تعزیری سزاګانې ورکړل شوي دي. دغه شان د طالبانو د سترې محکمې ویاند عبدالرحیم راشد د شنبې په ورځ د اګست په نهمه رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې بیا ویلي چې دوی په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان په وویس ولایتونو کې د بیلابیلو تورونو له امله پر 340 کسانو تعزیری سزاګانې تطبیق کړې دي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تعزیری سزاګانو او شرعي حدودو د جاري کولو د دوام راپورونه ورکوي چې ځینې حقوق پوهان او د بشري حقونو مدافعین دا سزاګانې غیر عادلانه او خپلسري بولي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مشر او حقوق پوه میر عبدالواحد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هغه اجراءات چې د افغانستان د محاکمو لخوا ترسره کیږي د حقوقي لحاظ او حتی د اسلام د مبین دین د ارزښتونو پر اساس تر جدي سوال لاندې راځي. اصلي مسله دا ده چې په اوس وخت کې متاسفانه د افغانستان قوانین استمرار نه لري، یعنی قانون جزا او هغه قوانین چې اجراءات جزایی په افغانستان کې تنظیم کړي وو، د افغانستان د ستر محکمې قانون او د محاکمو د اجراءات قانون نافذ نه ده.
ښاغلی سادات وایي تعزیری سزاګانې د افغانستان د جزا قانون د تسجیل سویو اصولو او قصاص دیات او حدود بیا د اسلامي فقه پر اساس باید تطبیق سي، خو خبره دا مسایل په داسې وخت کې عدالت تامینولی سي چې په تعزیری مسایلو کې تورن کاسته د دفاع حق ورکول سي او په حدودو کې د اسلامي فقه ټول اصول او لکره او بې پرې څارنی وروسته لګول سوی تور پر ثابت کړل سي. داسې مهال چې د ګڼو نیول سویو، شکنجه سویو، قصاص او په درو وهل سویو کسانو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې دا وی کړی چې د طالبانو په واکمنۍ کې نه د تعزیراتو لپاره منل سوی قوانین شته او نه هم تورونو ته د مدافع وکیلانو او دفاع حق ورکول کیږي. دغه شان د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد HRIU غړي فهیم فرواق ازادي راډیو ته وویل:
از نگاه حقوق بشری چنین مجازات های به ویژه قصاص و شلاق در ملای عام نقض
آشکار کرامت انسانی. د بشری حقوقو له اړخه د غډول سزاګانی خصوصا قصاص یا اعدام او په عام محضر کې د خلکو په درو وهل د انساني کرامت سرګند سرغړونه ده. د قضایي محکمو د بی‌طرفۍ او د ظالمانه او غیر انساني چلند د مخنیوي ښکاره بیلګه ده. نړیواله ټولنه باید د اقدامات د بشریت ضد جرایمو په توګه وپیژني. د طالبانو دوسیه په نړیوالو عدلي او قضایي محاکمو کې وسیړي او د دې غیر قانوني سزاګانو د بیړني توقف پاردی پر طالبانو سیاسي او حقوقي فشارونه زیات کړي.
که څه هم د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې دوی پر ټولو هغو کسانو چې دوی مجرمین بولي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د عدالت تامینولو لپاره حدود او دیات جاری کوي او تعزیری سزاګانې ورکوي، خو حقوق پوهان، د بشري حقوقو مدافعین او بیلابیل نړیوال سازمانونه یې له دې عمل خپلسري او غیر عادلانه بولي چې په خبره یې افغانستان کې مشروع ولسواکه حکومت او اساسي قانون نشته او د خپلواک او عادلانه قضایي سیستم چې درېمګړي بنسټونه پرې څارو لري موجود نه دي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت لخوا خلکو ته د دې سزاګانو ورکول تل له نړیوالو غبرګونونو سره مل وي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ سه شنبه د اګست په 15مه د بشري حقوقو څار سازمان په کوربتوب یو انلاین غونډې ته په خبرو کې افغانستان کې په عام محضر کې د طالبانو لخوا د اعدامونو او د بدني سزاګانو د دوام او زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې دا سزاوې په روان کال کې دوه چنده زیاتې شوې دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د ازادي میلمه
ازادی رادیو قدرمن اوریدونکو ز فرشته صحاک مو د ازادی میلمه په دی خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دی خبرونه کې ستاسو قربانه يم. په دی خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکواله اغلی پروین فیزاده ملال را سره میلمنه ده. په دی خبرونه کې به میرمن ملال نواورو د دوی د ژوند پاړه د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پای را سره وسی اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال ډیر مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې.
هیله کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او شی هیله وړاندې کوم.
ډیر مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې. گرچې دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا می کابل تر اغلی ما رسمی ماموریت می کابل کی پیل کرید کی زرغونه انالیسه ما تاستو ویلی چی ما حالتا تر پای پری درست ویلید دفع تا مرغال بوری زکری می نیدی کریزی چی لاغا مکتب کیو ما خوما فرهنگی فعالیت دلو دی کنده دل افغان و رسپانی سره چناتا پا آغا شهر کی تیجن دلسوی تیره و ما آنو کل چیز اغه څخه فارغ سپلم، د دولسم څخه فارغ سپلم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما غوښتل چې بیا هم زه داسې یو اغه ولرم، یو فرهنګي اغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتل چې زه نطاق سمه ډېر علاقه مې درلودله د نطاقې سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس پر د ټلویزیون کې وو. نو ورکه هغه وخت د بادا مرغ چاچی کنداری پښتو ویل او ډیر چانس نه درلودی. نو ما هم چې لهجه مې چور کنداری و، کندهار کې پیدا شوی یم، هلته لوی شوی یم، هلته مې سبق ویلی و. نو زه یو نه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نو کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنې دا زما یو خپل یو هغه و یو جرأت و چې زه وزارت ته ولاړم، د اطلاعاتو کلتور وزارت ته. د شمرغه چې هغه د تحریراتو رئیس چې و د وزیر هغه زه پېژندلم، زه یې وزیر ته ورسلم، په هماغه ګړی یې ورسلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ، وزیرانو ته تګ و ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله، زه امیر وپېژنده، هغه مال ویل ته څه غواړې؟ مال زه غواړم هېواد اخبار کې بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلمه وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم، د طلوعي افغان د ورځپاڼې. نو دی هغه ویله ولته غواړي چې رالوی کې رسمي کار وکړي. وزیر ما څخه پوښتنه وکړله، مال ولې نه غواړم؟ ویلته هېواد کې کار ته کوي، زه به تا ته رالوی کې رسمي مقرره کړم، د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې. ویلته ولاړه سه، دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه، هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واخه واخه، د تحریرات رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامد ویسا او نو هغه قلم او کاغذ دواړه راکړل، ما درخواستي ولیکله، بیرته مې راوړل وزیر ته. هغه هغه کتل لاسلیک لره او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم. منته دا اوس لاړه سره راډیو ته او دا عریضه هلته رئیس ته ورغله چې هغه یې لاسلیک بیرته ما ته راوړه. مال شدی نو ما هغه هغه واخیستله، هغه درخواستي چې د احکام باندې لیکلي وو وزیر صاحب، هغه وخت وزیر ارواشاد سربلن صاحب عبدالمجید سربلن. نو زه راډیو ته ولاړم، بخښنه غواړم، ما د وړاندې د لطیف نازمي سره، لطیف نازمي د راډیو رئیس و، د هغه سره سره زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې. ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم، دا ډېره بااستعداد نجلۍ ده، دا به تاسې په خپلو هغه کې درسره جذب کوي، په خپلو دایرو کې درسره جذب کوي، ښه قلم لري، نو د راډیو کار کولی شي. نو بیا چې زه ولاړم، رئیس هغه لاسلیک کړله او دا رئیس اداري ته ورغله. بیا زه رئیس اداري ته ورغلم، نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم، هغه ول تاریخ ما ته راکړه، دا اوس اوس زمو وزارت ته زه یې لاسلیک کوم، زه خپل وزیر ته وړم. نو ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته، هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررې دو په هغه وخت کې هغه تیس وله، او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم، د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې ده پروډوسر د مرستیالي په
ډېر ښه.
نو دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم، د طولي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودې، دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل.
مننه مېرمن ملال، تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده. د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه په دغه برخه کې، چا ډیر تشویق کړی؟
دا زما شخصي هغه و، انسان کې چې کم هغه موجودي، کم پر صلاحیت یا استعداد موجودي، هغه څنګه اغلوری ته یو اغلری یعنی مایلی اغلوری ته. نو مام د ادب سره علاقه درلودله، د شعر و شاعری سره می درلوده، د کیسې لیکنې سره می درلوده، د خطاطی سره می درلوده، د انځورګری سره می درلوده. یعنی که زه هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعره نه وای، نو یا به اوس انځورګره وای او یا به خطاطه وای. نو ما خپله علاقه و، نو چون شعر داسې هغه و زموږ کور کې کتابخانه وه، زما پلار ورونه ټول لوستلک وه، زموږ کور کې یو کتابتون و، نو ما لوستله شعرونه. هغه سړی چې شعر ډېر لولي، نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي، یو څه ویني په ځان کې، یا یو څه په خوله باندې راځي. نو دا صورت راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم، زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکي، خو زه تونه هغه نه وم، په دې باندې مې باور نه درلودې چې دا شعر به سم وي، ناسم به وي، څه ډول به وي. هر ساعت زموږ کور ته طلي افغان، اوس ګرچي هغه د طلي افغان هغه نه ده، ورځپاڼه نه ده، جریده ده، فکر کوم هغه وخت ورځپاڼه وه. هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې، دا طلوع افغان ورځپاڼې توضیح کولې. نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې. نو زه په دې ورځ منتظره شوم، د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی. نو ده چې دا هغه د اخبار داسې راغه کوي، ما ږغ باندې وکړي حیات الله نومېږي، ما لور ورځه یو هغه در کومه د طلي افغان ادارې ته یوسه، زه یو شعر در کوم. هغه ول ښه دي، هغه ته مې ورکوي. یو ورځ دوې ورځې وروسته چې مې وویل ولې دې هغه په طلي افغان کښې هغه سوي و، چاپ سوي و، که څه هم چې یو څه لاسپیک پکښې کښې والی و، طبعا غدی درلودلې سپنزی درلودلې تخنیکی سپنزی درلودلې خو هغه شیر اغوست هغه ما پروسته آنم ورکړي په خپل نوم یې نوم ورکړي. نو د دغه ځای څخه مې د تله افغان سره هغه پیل شوله او په دې باندې زه هم وروسته هغه سولم چې زه کولی سم یعنی هغه زه تشویق کړم هغه چې چاسو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نسم زه یې بیانولی نسم په لفظونو کښې چې زه څونه خوښوم څونه خوشحالوم. تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس م کندهار کښې دی خدای دې مل شي هغه دا اوږده داستانونه چې وه مثلا د ماکسیم ګورکي وو د تولستوی وو د ایرانی هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور وو د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا لوی افغان ته ژباړله بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله. هغه وخت زه هغه وم اګر چې کوچني وم زما نور خوندې وم کوچنیانې وې ده به زما په نوم زما د بلې خور په نوم د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده. نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لوري ته. نو ما بیا زما بله خور اوس هغه سوې ده کریمه رسولي ارواښا ده هغه تر ما یو کال مشره وه ما هغې ته ښکاره کوي ما دا دې ما شعر ولیکي اخبار ته مې واستوئ دا دې چاپ شو هغه ول دا به زه هم ولیکم. نو بیا هغې شعر ولیکي واستوئ بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل. بیا زما یو بل ورور وو هغه دا اوس کښې په روس کال یو کتاب چاپ شو د سیاست توازن. نو هغه را سره ګډ شو هغه ورور م هم را سره ګډ شو خو بیا وروسته هغه ورور م پرې شوله او از ما خور د بده مرغه چې په ځواني کښې هغه سوله وفات شوله او زه یوازې پاتې شولم نو دا دی تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده.
مننه میرمن ملال په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو خو اوس تاسو د خپلې کورنۍ په هکله یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یوه ادبي او له داسې یو کورنۍ نه راوتلي یاستئ چېرته چې کتابونه ول د کتابونو مینهوال و د لوستلو مینهوال هلته ول. نو که دلته اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالۍ یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولی شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلار خدای دې وبخشي هغه یو هغه سړی وو په ځواني کښې ماموریت کړی وو خو ماموریت یې هم داسې ماموریت نه و چې ادبي فرهنګ کښې وو. نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله تجارت یې کاوه دا به هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات و دا درلودله خو هغه د مطالعې د زما پلار چې وو ډېر عالم سړی وو دیني علم یې هم زیات درلودی او د هغه عصري علم یې هم درلودی. نو ما خپل پلار دې مطالعې نه و لیدلی چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه و لیدلی زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولی د تفسیر شریف څخه نیولی بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله هېواد اخبار راتلی د کابل څخه انیس اخبار راتلی د کوچنیانو انیس راتلی چې ما په یادېږي د ایراني مجله اطلاعات یافتګي زموږ کور ته راتله یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی وو داسې هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی وو چې یعنی اشتراک یې ورسره کړی وو او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمع په نوم باندې. نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې ده هر شي مطالعه یې کوله زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستلم د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه چې زما پلار به پکښې کښېنستي د هغه سره په تمدنې کښې کښېنستلم مثلا چې ژمی به وو ده به کتاب مطالعه کوه زه هم تشویقېدلم ما هم یو کتاب را اخیستی زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم. نو ما به هم مطالعه کوله نو په دغه مطالعه کښې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه به څه شي د څو ورچالرم او څه ولای نو دا تر دې فری چې دا کوچنیوالی سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي، هغه د هغه کور هغه چینان چې دی چلویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو نو په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي، مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره، د ځوانانو لپاره.
بیرته براو ګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته. د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي، تاسو خپل شعر څنګه ارزوي یا که په ساده جملو کې وایم تاسو تعریف له شعر څخه څه دی؟
شعر یو احساس دی، یو احساس څخه وزیږي، لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل ده دی، بیا غال تفخی جی، بیا عاطفه ده، احساس دی، او یو حدیثه ده. ما پا نظر بندی یو چه ستا ده ننه پیشی جی، یو چه پیشی جی ستا ده ننه یا ده بندی یا تو وینه، نو اغا پا تابنه تاثیر کهی استفا او تیپو پیسا سابه بنده تاثیر کهی. نو شیر از ما فنظر بنده ده احساس وقتی زیجنده
که ستاسو شیرونو تا تم پاتی شو دغا ستاسو شیرونو تر کم جای پوری چه ما لوستی دی و لیدون کو هم لوستی دی، نو شرایطو سر برابر خصوصا دی خزینه و پر برخه که دی خزینه و پر شرایطو پر حالاتو برابر دی وقت و زمانه سر سر تاسو شیرونو لیکلی دی، نو که اولیدون کو تا دو وایی چه دی شیر پا خایست کی یا دی شیر پا نوخ کی دی شرایطو او حالاتو تاثیر چومره اغیزمن کېدلای شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس، نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندي، په هغه 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 کې بندي، هغه تکراري هغه دي، ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو دپاره، د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح، یعنی داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم، ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی، هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دی، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم زین کې چې کوم اگر هغه ګرځنه نو زه هغه خپل زین کې په خوما د سمیم چې زه هغه ډېر ښینم قلم را واخم کتاب را واخم ویل کوم زه هغه زین ته سپارم په هغه باندې هغه کوم فکر کوم تر څو چې هغه مې په زین کې په خیږي هغه موضوع دا اوس ما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي سهار هنداره ته ناست دی بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ د بدن نور ځایونو خو یې نه ښکاره کېږي زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی خو هغه نه شیر کېږي خو زه یې بیا لیکم هم نه زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي زه خپل دا ځین کې هغه کوم اړومې را اړومې تر څو پورې چې هغه پخېږي
ډیر ښه میرمن ملال د افغانستان په وسینی شرایطو کې خصوصا د خزو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورستر بلې په دوی زیاتیږي تاسو د نوی خزینه شاعرانو شاعری څنګه ارزوي دوی د پخوا په پرتله شیرونو کې څومره نوښت زیات شوی د شیرونو خصوصا پښتو شاعری کومه خواته روانه ده د خزینه او احساسات لکه پخوا په شیرونو کې ډیر زیات خزینه احساسات نه بیانیدل حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شیرونه ک نوم یو نه خستل شي نو نه پیژندل کېده چې دغه شیر یو خزینه ویلې دی ک ونارینه نو وستا سودا څنګه ارزوي په وسینی اثر کې یا دغه نوی شاعرانو پیغلونجونو چې شاعری ته مخه کړی ده د دوی شاعری تاسو څنګه ارزوي
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده او زما په نظر باندې چې ما څنګه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پام درنه سوي او دی هغه کوي مراتې ورته پام سوي دی ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسنۍ بهیر کې زه خپله ځینې راضي یم
مننه مېرمن ملال څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو ډېرې خزینه شاعرانې د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي لکه د مثال په توګه یو ځینې شاعرانې کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کوي یا هم نور مصروفیتونو کې دوی بند پاتشینو دوی لخپل شعر او شاعرین لری کیږي تاسو د ژوند په وګدو کې حتمان لوړ جوړ ډېر لیدلې دي خو بیا هم تاسو خپل شاعری ته ادامه ورکړي دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوګو تر خو سره تاسو شعر خپل شعری احساس خپل ساتلې دي د دې راس پڅ کېده شعر
یو داسې اغلری دا د کور مسولیت دی دا ډیر ترن مسولیت دی دا یو څه چې نه څنګه دی په غاړه زه دا اوس ته شپې ته تیرې ما زه د کور کار کوم په داسې حال کې چې ناری نه چې هغه سي تقاوت سي هغه قرار د کور په کونج کې شینی ما پلار ته خدای وبخشي لکه ما پلار یو ځل مونږ او داسې او راځي مطالعه کوي نو زما پلار خو لیکل نه کول مقصد هغه مطالعه کوله او شزی دیر اغلری شزا تر قبر پسی نه تقاوت کیجه اغا کار کی شزی واقعا دیر اغلری خوشیر داسی یو اغا دی لکا اغا ما ای پلاس کی بجی تینگی ولی کجیر لرد سخوش وی دیدی یعنی دا زخپل اخپل او گورا کچوک ما تا فکر کی وای دا تجربه لری اغلری زدا اوز اوز چی یو میشتی دوی میشتی شیر را سخپات سی نه پسیوان اگرز ما څوونه ګرځم په شپ هغه را څخه ولاړ سي لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې او توند سړي را سي د لاس څخه یو شوې نو شیر تاسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي توجه غواړي صحیح ده هغه دا احمد مهم دی اتهام دی که احمد دی دا ډیر مهم دی خو ته به په شیر پسې به تون ورځې په دې حساب باندې مثلا مثلا اوری به شعر به اوری که تو وقت نلری چی ویلی که تو به شعر اوری وز خودیر وسائل دی مثلا اگه دی یوتیوب دی مثلا پا هر سکی یوتیوگانی ستا پا یوتیوب کستا پا دا هر اگه چی و گوری فیسبوک و واتساپ هر شی چی یوتیوگانی پکش کرازی نو شعر سره یو اوری وز مثلا زر کور که اخته ماش پخلی کوم اش پسانه که زی ویدیو زن تلگو ما در اردو شعیران و مثلا مستقیم ولالی شیر بایی یا پا شیر بانی خبری نو دوی چی ما پا نظر بانی چی دوی چی کار هم که در کچنیان مسئولیتی پا غاری بلی بلی بیخی دی پا هم دی نزنی آره یعنی فکر که دی دا ونیسی چی زباید دولی کمیو سنه نو آغا شیر بی اخفل ورطراتی هم دا نپریش دی من پریشی ندی شیر نو پدا خطر بندی اغا زما شیر چی دی همیشه زما سر را سر پاس بویدی او یو شایر ما یوازی تو با ام دی اغا و ایدائی سی چیز یوازی و ما پجوان که یو خو اغا یوازی تو بیار انسان اخبر دنان یوازی دی او یو دا اغا فیزیکی یوازی تو بی نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم نو خوب بل سکونه یې چې یا خبرې ورسره وکړم یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم او فکر مې بل خواته واوړي چې هغه څه کوي اوبه چشي څه کوي څه کوي نو
من ملال د خبرونې وروستۍ شیبې دي کده شي اوریدون کې وغواړي په دې پوشي ک تاسو غواړي ورته وایي چې وس چیرته ژوند کوي او په څه بوخت یاستي وس زه
دا تقریبا لس کال خپل درس وایي ولسم کال دی په بستانیه کې ژوند کوم ویلسکي او رسمی اغنال رما اخری زمان اخری معمولیت چه بود پیشور اغنی که بود افغانستان پا کنسلگری که فرنگی حتی شما اغنی ورسته معمولیت تو چه پا دوازاره دوازاره دیل لسم که رسته دکات رسته شی بود پوری نو اغن معمولیت ما اغنی که تعقیب که نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راسي یعنې په فرهنګي او په ادبي ساحه کې په اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي بس په کور کې یم کله کله لیکم کله کله اورم بس خاص فعالیت می نوی کری زما پا نظر بانی دا شیر می لکلی دی او کنور سی لکل می کلی دی
دی رزیات همانه نمیرمن ملال چی خبرانو کم را سرگر
لکم خدای دی بکی چی تسو ستاس پا اغمی خبری کری ستاس پا دربان
مننه قدرمن اوریدونکو تاسو نام مننه چې د خبرونه تر پای شی بو پوری را سره وې تر بل خبرونه مو علامل شه
परिवश जनाना हमको जमयन परिवश जनाना हमको जकसर लकमजनन प वैरानयम ओ जकसर लकमजनन प वैरानयम जमयन परिवश जनाना हमको सरल कमजन पैराना सरल कमजन पैराना خرابات تای و دان لدی تر دیره
ویل تل پیز رندان یم هو ویل تل پیز رندان یم هو زک سرل کم جنون پا ویران یم هو زک سرل کم جنون پا ویران یم هو چمایل ظاہر صورت غلچو ظاہر بن میں پتا ہے صورت غلچو باباطن پخار پٹ خزانہ یم ہو باباطن پخار پٹ